دا مشال اړیو د مهال په پیښور کې د ماسپخین دوه بجې د خبرونه کې زوګل آیاز او بشیر ګوختر ته هر کلی وایم. په روانه غړي کې تاسو لپاره دوه ونیزي خبرونه لرو. لومړی ستونزې او سرکار وباورې، دویم ونیزي خبرونه د کرخې پر غاړه ده. خو لومړی بعد دې سات تازه خبرونه له بشیر ګوخواو.
لمړی د خبرونو سر ټکی، په پاکستان کې اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون ویلي که د نواز شریف او نورو مشرانو پر ضد مقدمې واخیستل شي، دوی په دې فکر کوي شي چې د اسټابلیشمنت سره کمزور جوړه وږي. په کابل کې نن سهار د امریکایي سفارت ته نږدې یو راکټ لګیدل دی. د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې لرې کړی. د خبرونو تفصیل، په پاکستان کې اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون وایي که د مشرانو پر ضد روانې مقدمې واپس واخیستل شي، نو د اسټابلیشمنت سره په جوړجاړي غور کولی شي. د دې ګوند یو مشر راجا ظفرالحق بیګا له مشال ریډیو سره د دې خبرې تر څنګ وویل چې دوی لا وار د مخه د کم جوړجاړي هڅې نه دي کړې او په دې اړه ورکړل شوي رپورټونه غلط دي.
نواز شریف د پیاوړې ارادې مالک دی او هغه په دا ډول معاملو یا ډیل کولو باور نه لري. ما ته دا معلومات نشته چې موږ سره دې په دې اړه چا رابطه کړې وي، خو که څوک یې وکړي نو بیا ګورو چې څه وکړو.
د مسلم لیگ نون قائد او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، د هغه لور مریم نواز، وراره یې حمزه شهباز او د ګوند ځینې نور مشران د درغلیو په کیسونو کې دا وخت په جیلونو کې دي. مسلم لیگ نون پر واکمن تحریک انصاف د سیاسي انتقام اخیستنې تور پورې کوي، خو هغوی د ردی او روانې مقدمې د آزادې عدلي لخوا پر مخ بیول کیږي او د کم سازش برخه نه ده. نن پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د برید د 13مې کلیزي په لومړیو ساعتونو کې په کابل کې د امریکایي سفارت ته نږدې یو راکټ ولګید. د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی نن مشال ریډیو ته وویل چې راکټ د امریکا سفارت ته نږدې د افغانستان د دفاع وزارت ودانۍ پر دیوال لګیدلی دی او مرګ ژوبله یې نه ده اړولې. دا په داسې حال کې ده چې نن پر امریکا د القاعده ډلې د هغه ترهګر برید کلیزه ده چې له وجې امریکا په افغانستان کې جګړه پیل او د طالبانو حکومت نه سور کړ. طالبانو امریکي د القاعده ډلې طالبانو امریکي ته د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن نه ورکاو چې وروسته د امریکایي ځواکونو لخوا په پټو عملیاتو کې د پاکستان په ایبټ آباد کې ووژل شو. د امریکا د مرکزی قومندانې مشر جنرال کینټ مکینزی د تیرې دوشنبې ورځ په کابل کې خبرګلن تول چې د طالبانو په ضد عملیات پراخه کړي دي. دا مهال خوشا 4000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې دي. د افغانستان سولې علي شورا مشر کریم خلیلی وایي جګړه یوازې د مخالفینو سره په خبرو ختمېدلی شي. هغه نن په کابل کې د محرم په مراسمو کې وویل چې افغان چارواکي لا هم د طالبانو سره نیغ په نیغه مذاکراتو ته لیواله دي.
موږ تل د سولې له بهیر ملاتړ کړی او بیا یې هم کوو. سوله د افغانانو یو جدي اړتیا ده او پرته له سولې له روان ناورین څخه د وتو لپاره بله لار نه لرو. که څوک بله حل لار انګیري غلطه ده. که جنگ د حل لار وای نو په تیرو څلور لسیزو کې به مو ستونزه حل کړې وای.
د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تیر هفته اعلان وکړ چې په قطر کې د طالبانو سره خبرې ځکه ودرولې چې طالبانو د همدې مذاکراتو په مهال بریدونو ته دوام ورکړی دی، یو امریکایي پوځي وژلی دی. تر دې وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې که طالبان سره مذاکرات کیږي نو باید هغوی جنگ بندۍ ته غاړه کیږدي. د افغانستان د بدخشان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي ولسي پاڅون کوونکو وسلوال کران او منجان ولسوالۍ ایستلي او دغه سیمه کنټرول یې ترلاسه کړی دی. د بدخشان والی محمد زکریا سودا نن ازادي راډیو ته ویلي چې سهار شاوخوا 9 بجې د ولسوالۍ مرکز او هلته د لاجوردو کان د حکومتي ځواکونو لاسته لوېدلی دی. هغه زیاته کړه چې طالبان د ولسي پاڅون په پیل کې له دې ولسوالۍ څخه وستل شوي دي. د سودا په وینا د ولسی پاتون مشری د حاجی ملک په نامه یو پخوانی جهادي قومندان کوي چې اوس د ځینو غیر مسؤولو وسلوالو قومندان دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ناڅاپي توګه د وایټ هاوس د ملي امنیت سلاکار جان بولټن بیګا له دندې لرې کړ. ولسمشر ټرمپ د سه شنبې په ورځ په ټویټر ولیکل چې د بولټن له ډېرو وړاندیزونو سره سخت مخالف و، نو ځکه یې له هغه استعفا وغوښتله. ولسمشر ټرمپ د جان بولټن د خدمت مننه کړې، ویلي دي چې راتلونکې اونۍ به د ملي امنیت د سلاکار څوکۍ ته نوی کس ونومي. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ د دې پخلی کړی دی چې ولسمشر ټرمپ د جان بولټن مرستیال د هغه ځایناستې ټاکلی دی. د امریکای بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر ایران تور پر کړی چې د اټمی انرژي نړیوالې ادارې سره په بشپړه توګه همکاري نه کوي. مایک پامپیو ویلي د ایران دا چلند د دې هېواد د نا اعلان شوي اټمی موادو او فعالیتونو په اړه پوښتنې راپورته کړي. نوموړی د سپتمبر په 10مه په ټویټر ولیکل چې د اټمی انرژي نړیوالې ادارې سره د ایران نه همکاري د دې هېواد د هغو دروغو څرګندونه کوي چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې ویلي. مایک پامپیو دا هم ویلي چې نړۍ به د ایران په دې کار تیر نه وځي او دوی به ایران ته داسې لار پرې نه دي چې ټیمي وسله ترلاسه کړي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې چو سان هوی ویلي د دغه هیواد اټمي پروګرام په اړه له امریکا سره خبرې د روانې میاشتې په وروستیو کې یوازې هغه وخت کېدای شي چې واشنگټن له نوو او د منلو وړ وړاندیزونو سره د خبرو میز ته ورشي. هغې د دوشنبې په ورځ په یوه بیان کې وویل چې که د امریکې متحده ایالات شمالي کوریا قانع نه کړي، نو د دواړو هیوادونو ترمنځ تړونونه ختمي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس په زموږ همکار سره ظهیر تاسو د موسم حال او د پیسو بای وایي.
نن ته شروع په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ شل پیسې غستل کیږي او په 1.55 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.09 روپۍ 50 پیسې او په 1.92 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.22 روپۍ او په 1.22 روپۍ 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.60 روپۍ 60 پیسې او په 2.60 روپۍ 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.60 روپۍ 10 پیسې او په 1.60 روپۍ 80 پیسې. او یو افغانی په یو روپی 95 پیسې غسل کیږي او په یو روپی 90 پیسې خرڅول کیږي. او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 268 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیتونو محکمې په وینا سبا د زیارت پر ورځ په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 25، بنو کې 29 او 26، ژوب کې 26 او 30، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 44 ډیګری سینټی ګریډ وي.
قدمرمرګو خبرونه مونږ د مشال اړینه واوریدل چې بشیر غواخ وړاندې کول. موسم حالو کرنسی به درته سراج ظهیر وړاندې کړل. څنګه تاسو معلومه ده درنودونکو په دې غړې کې تاسو لپاره دوه نیوز خبرونه لرو، خو یو رپورت به تاسو ته وړاندې کړو. د پاکستان په پارلیمان کې اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون مخکښ راجا ظفر لغوی تر اوسه د ګوند له مشرتابه سره چا د معاملې یا د جوړجاړې کولو وړاندیز نه دی کړی. دا رسو لغې ده چې د پاکستان ځینو رسنیو د خپلو سرچینو پر اساس ویلي چې د مسلم لیگ نون ځینې چارواکي له اسټابلیشمنټ یا فوج سره په جوړجاړې کولو په سرک کې په دوو برخو کې تقسیم دي. نور تفصیل به د ظفر خان په دې رپورټ کې وو.
په داسې حال کې چې په ځینې پاکستاني رسنیو کې د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ نون او د اسټابلیشمنت ترمنځ د معاملې کولو په اړه بحثونه دوام لري. د مسلم لیگ نون چارواکي وایي تر اوسه ورسره چا د ډیل یا معاملې کولو لپاره تماس نه دی نیولې، او که ورته وویل شي نه د ګوند مشران به پرې فکر وکړي. د مسلم لیگ نون مخکښ راجا ظفر الحق بیګا مشال ریډیو ته وویل که د نواز شریف او نورو نیول شو ملګرو په ضد مقدمې واخیستل شي نو بیا به ګوري چې څه وکړي.
نواز شریف د پیاوړي ارادې مالک دی او هغه په دا ډول معاملو یا ډیل کولو باور نه لري. ما ته دا معلومات نشته چې موږ سره دې په دې اړه چا رابطه کړې وي، خو که څوک وکړي نو بیا ګورو چې څه وکړو.
راجا ظفر الحق دا خبرې هم رد کړې چې ګنې د مسلم لیگ نون ځینې مشران د اسټابلیشمنت سره د معاملې کولو په حق کې دي او یا یې هم په دې لړ کې ګوند په دوو برخو ویشل شوی دی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مخکښ نواز شریف د درغلۍ په یوه مقدمه کې دا مهال په زندان کې وکلنه سزا تیروي. همدارس د شریف کورنۍ دوه نور مخکخان مریم نواز شریف او حمزه شاباز هم په زندان کې دي. د پاکستان په ځینې رسنیو کې دا بسونه وروسته له هغې شروع شول چې د مسلم لیگ نون مشر شاباز شریف د زیارت په ورځ له نواز شریف سره په کوټ لکپت زندان کې وکتل. د سیاسي چارو پوه رحیم الله یوسف زیوای که څه هم د شاباز شریف رویه د پوز په اړه نرمه ده، خو د مسلم لیگ نون او پوځي اسټابلیشمنت ترمنځ حالات داسې حد ته رسیدلي چې په نږدې راتلونکي کې د کومې معاملې یا ډیل امکان نه تر سترګو کیږي.
شاباز شریف په اړه لږ ویل کیږي چې هغه وایي چې د فوج سره هم په تعلق ساتي، حکومت د پرام ډېر مشکل نه پیدا کوي. نواز شریف پاک ویل کی چې دا هغه دریز دې سخت دی، هغه د مریم د هغه لور. خو دا چې شاباز شریف خو د پاکستان صدر دی، خو اصلي مشر خو نواز شریف دی. که نواز شریف نه وایي نو بیا داسې پرېکړه نه شي کېدلی. څه خلک لګیا دي په دې کې سالیسي کوي، څوک کوششونه کوي، خو دا دونه زیات اوس په دې کې
یوسف زیوای د وزیر اعظم عمران خان او پوز ترمنځ اړیکې دا مهال ډېرې پیاوړې دي، او که داسې کومه هڅه وشي نو عمران خان به پکې خنډونه جوړ کړي. د روان کال په جولای کې هم د نواز شریف لور مریم نواز ادعا کړې وه چې حکومت یې د پلار سره د ډیل کولو هڅه کړې، خو په خبره یې نواز شریف رد کړې. حکومت د مریم نواز شریف دغه تور بی اساسه بللی وو.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهرګردی مکمل خاطر
افغانان څو لري به شک چا
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه ته
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اوریدلی شئ.
مشال اړیو ته تاسو غوږی قدرمنو اورېدونکو، تاسو کولی شئ چې د مشال اړیو ټولې خبرونې زموږ په ویب پاڼه مشال اړیو ډاٹ کام همداراز کچرې فیسبوک یا ټوټر پاڼه لري، تاسو نو دا غي د لارې هم د مشال اړیو پاڼه خوخه کوي. تاسو دا ټول رپورټونه ونې خبرونې تازه ویډیوګانې هم تاسو کتلی شئ ولوستلی شئ. لږمنې سره سم اوس درته دوه ونې خبرونې لرو. نو راځي چې لومړی ستونزې سرکار خبرونې ته غوږ شو. په نننۍ خبرونې کې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د ونو د وهلو او په دې اړه د چارواکو دریز بواوري. د خبرونه تاسو لپاره هر ونی مجید بابر جوړوي.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستوندې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومنه. د نن په خبرونه کې بواوري چې د شمالي وزیرستان قبایلی ضلعي ولسوای چې د تحریک انصاف په مشرۍ موجوده مرکزی او صوبایي حکومت په ملک کې د یو عرب ونو لګولو یا بلین ټری سونامي کوم منصوبه اعلان کړي، په هغه کې د زمشو قبایلی ضلعو هیڅ برخه نشته. د سره سره دوی وختنه کوي چې په خصوصي توګه په شمالي وزیرستان او په عمومي توګه په ټولو قبایلی ضلعو کې دي د ځنګلونو د وهنې مخنیوی وشي. دا چې په بلین ټری سونامي منصوبه کې د قبایلي ضلعو برخه ولې نشته او د ځنګلونو وهنه ولې نشي ودرولی، همدغه د نن خبرونې ستوندې او سرکار موضوع ده.
د دې فور اټریشن دا د پرادادي ایمرجنسي بیسه باندې دا ډیرو کټام د پر فیصله وکړي.
بجن کی کے د میژد مرجریا د وزیرستان مشتیر کنه ولیدا د گرین پاکستان پروجیکټ په دې کې د میژد کړه نشتا د وزیرستان شي په نوونه ځنګل کټ کیږي. دا ډیره د افسوس خبره ده.
مونږ بلکې 7 لک ټارګټ وو. دا په هر ډیسټریکټ کې مونږ تقسیم کړو او ډی فو ته مونږ ورکړو فری بوټي 1 لک.
د شمالي وزیرستان د ځنګلونو د وهنې او په بلین ټری سونامي منصوبه کې یادې ځلې ته د برخې نه ورکولو په موضوع زموږ همکار عمر وزیر دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې خیبر پښتونخوا او وویشتو ضلعو کې 2014 کال نه شروع شوې بلین ټری سونامي په نامه ونو بوټو لګولو پروګرام کې تر اوسه هم قبایلي ضلع شامل نه شوې. او د لس عربا ونو بوټو نوې پروګرام او لس عربا گرین پاکستان په نامه د ونو بوټو یو بل پروګرام کې هم قبایلی زیلو ته رسمي فنډز نه دی ورکړل شوی. شمالي وزیرستان کې د خیر خیګړې یو تنظیم نووا مشر خان محمد وزیر وای دولت باید گرین پاکستان او بیلین ٹری سونامی پروگرام کې وزیرستان او قبایلی زیلو ته خصوصی فنڈز او توجه ورکړي.
ونا یا جنگل د خوشون دی کنه په دې باندې می ژوند لکه ماحول په صفا او بارش بو کې د خلک مول بابود وکنه بیلین ٹری کې د میج د مرجریا د وزیرستان مشتر تنه ولیدا یا گرین پاکستان پروجیکټ په دې کې د میج د کرنشتا
شمالی وزیرستان کے افسران الاخوا جوڑ شوے دا خیر خیگڑ یو بل تنظیم ٹوچی غڑ مامور جان دا وڑوائی دا خیبر پشتونخوا دا غزیلو تا خصوصی پام پکار دے
خواست کو کنسرن چرواکو تا چھ دا ڈیفارسٹریشن دا دے دے پرا دا دی امرجنسی بیسید باندے دا دیر اکتام دے پرا خیصلے او کی مونگ دا وائیو
کلامو چې په دې اړه د خیبر پښتونخوا بیلین ٹری سونامی پروګرام مانیټرینګ اینڈ ایوالویشن افسر داود خان وپوښتل نو دوی وویل چې وړاندې قبایلی ضلع د خیبر پښتونخوا برخې نه وې او نن د یاد پروګرام په میټینګ کې قبایلی اضلاع لپاره خصوصی فنډز شامل شوي چې د غلطه با په زیات شمیر کې ونې بوټي لګوي.
حکومت چې کوم پالیسیز دي د پورا کې په پورا اوس یو اټ فار وی کنه مخ کې دې چې کوم و بلین ټری فاټا غو مرج نواز اوس نه 10 ارب والا پروجیکټ دی د فدرل پروجیکټ دی فاټا هم پکې انکلود کړه. اپ پاکستان غو د پاره فنډ شتا
د شمالي او جنوبي وزیرستان اوسې دون کې دا هم وایي چې د غلطه شتا ځنګلاتو کټای روانه دي چې دولت یې مخه ونیسي. د وزیرستان ځنګلاتو محکمې یو افسر د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل د ونو بوټو کټایي خلاف قانون رسمي قبایلی اضلاع ته لا هم غزول شوی نه دی خو د ځلی انتظامی په مرسته دوی د کټایي مخه نیسي او د غلطانوي بوټو لګولو ته هم اوس پام شوی.
په قبایلی د لوکي د ونو کرلو منصوبه بیلین ٹری سونامی کې د برخې او د ځنګلونو د وهنو د ستونزمې د زمشو قبایلی د لو لپاره د صوبایي حکومت د ځنګلاتو د خوندیتوب د محکمې مشر فرحت الله مخې ته کې خوده او په سر کې میترې وپوښتل چې فرحت الله صاحب په قبایلی د لو کې دا مهال څومره ځنګلونه دي د غوی رقبه څومره؟
هلته موږ سره کوم چې نیچرل فارست دي کنه 19% دي کنه ٹھیک ہو جی جو کم نیچرل فارسٹ تھی کہ نا 19% تھی وہ مطلب دا 1,00,000 acres پورے مونگ کار کرے دے مین میڈ پلانٹیشن دی ٹھیک ہو جی نا جو اس پورے فارسٹ ڈپارٹمنٹ سورا کار کرے دے 1,00,000 acres کار بشوی دا او ضلعوں کے کہنا سات ایجنسی ہے کہ نا سابق جی
اس پدے کی دغ کم کم سیموں کے دغ جنگل ندی
اس جی ٹول ڈسٹرکٹ کے مونگ سر رشتہ کہنا ہو لگا دا سیدھی چیل کا نیچرل فارسٹ سوال کی زیادتی تھی پا نارت کی دا سے پا ساؤت کی دی دا انگورا دا او پا غکی دی دا لکرم کی دی دا سے ہنگو کی دی لکا آر دیشتی کی اخپل پروپرشنیٹ تے جی گنا
بل سر دا چی تاسو ویل چی پا دا غصیمو کی دا نیچرل یا قدرتی زنگلات تی چی آغل تا شوی دی او دا دی تر سنگ تاسو ہم پلانٹیشن کوئی قدرتی زنگلات چی کم دی نو آیا دا دا قبیلو ملکیت تے کس پا دی کی حکومت ہم ساسا
د خلکو دی جی کنه خو څوک دا سه کار وشو چې دا غوښه جی څنګه مرج روښه کنه نو د دې کې موږ چې کوم آرډیننس ته کی پی ولا 2002 ته ایکسټینډ شګه نه نو البته به موږ دا کوم فارست کنه خلکو سره به ډایلاګ کوو سټیک هولډر سره ډیسټریکټ ایڈمنیسټریشن سره نو د دې کې موږ چیف کنزرواتوري و کمیټي جوړ کړی دا چې دا تموره بیس لاین جوړ کو چې دا ځنګل موږ کوم کټګری کې واچو د خلکو په مشوره لگا جی دلتا خو مونگ سارا گزار فارستی کمیونل فارستی نو دیتا پر بس کتا گری جوڑو جی
بل فرات اللہ سے دا سے دیرو خلقو ماتا مویل چی پا شوال کی او پا دیرو سیمو کی غیر قانونی کٹائی روانا دا زنگلاتو
جی جی
نو آیا پا دیلر کی قانون سوئی او دا غیر قانونی کٹائی تا سو سنگو درولیش
دا سے کردے چی او سا پر خو مونگ بجی آگا پولٹیکل ایجن سارا خبر با کولا نو آگا با خلق رو اختل یا بے جیل توا چول گنا
جی
اس موں کا جی ڈائیلاگ دے تا جی پاک آرمی دا سر خبر او گنا لکا او سا مطلب دے چ موڑا کمیونٹی یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سر ڈی فال تا ناس تھی نا سر دا کیس ٹیک اپ کی کنا بیا کوم کلی مشران دی یا کلی هغه سره به خبره جو کی کنه خو لیا په کار مکمل هولډ مونږ لیا راغلند جی
نو اوس چې کوم لکه دا خلک شکایت کوي چې په شوال کې ډیره بدریغه کټای روانه ده یا د دې تر څنګ په جنوبي وزیرستان کې تاسو دا انګور ډی خبره
وکړه اوس مونږ سکتی صاحب دی اگر مونگ تا جی لکھا اس طرح سے کر مونگا وہ کچھ آگے تھے پر مونگا چیک پوسٹوں نے پروپوز کر اپل چیک پوسٹوں نے جوڑا وہ لکھا مونگا دیکھے طرح سے کر دے آخری باؤنڈری باندھے فرض کرو انگورا اڈا دے کم آتا افغانستان طرف تک ہے نا چیسے لاڑ رہی وہ دا چیک پوسٹوں نے مونگ پروپوز کری تھی چیف کنزرویٹر با نوٹیفائڈ کی بیا با آر یو ڈی ایف او اخپل ڈی سی سرا آگے باندھے ڈائیلاگ کی نو هغه نه به جی لکه فرض کرو بیر یې در نو هغه نه به پرول واخلي نو موږ ولته خپل چیک پوسټونه جی لانچ کوو
او دا به کله نه کوي جی
دا جی بس ما جی چیف صاحب ته لیکلی دی به نوټیفاید کی ری زر نظر به جی کوو چیک پوسټونه دی موږ جی پروپوز دی
ها تر ټیټ چیک پوسټونه کې سمره په شمالي وزیرستان کې دی داسې سمره په نورو کې
دیګه بس سات چیک پوسټونه شمالي کې وی نو موږ به جی په لاته سکو چې کوم پرمننت ضروري حالت به لګول کای شي چیک پوسټ یا فرق اخیری بونډ دی نو هغه ڈی فون نار ماته را کړی دی او اکارډی نیما چیف کنزرویټر تاسو ته ولې نوټیفایډ کړي
کڅوک په غیر قانوني کټای کې ملوث شو یا تاسو ونی و داغه سزا سزا
اکچولی دا څه کار شو دی چې مونږ خو جی لکه د باندې انیشلی کار سٹارټ کړی دی لکه مونږ ڈی فون په چوټ چې دی کنه هغه مونږه حالت خپل ډی مجری رپورٹ چک کړي هغه باندې مطلب چې خلکو نه جرمانه واخیسته او بیا کا فرق سوک جرمانن اور کے حالت بیا جا جا جان ناس تھی جو جج سیشن جج سے مونتا نوٹیفائیڈ کرے دے نو آل تا اگر رپورٹوں نے اولے گل کنا جی کورٹ آف لاتا دگا سی ہنگو کے مونگ ڈی فو دا کار کرے دے نو ایکارڈنگ نے مونگ آرو ڈی فو بجی دا خپل ایکشن کبھی سرن گیا تا جی فایا دے دلتا مونگ سر ڈیمج رپورٹ بوی
اس پا دگ اسی مو کے پشوال کی یا پا نور اسی مو کے چکا کٹائی سو کئی نو دا خود قبیلو ملکیت تے خلق کوئی داز اونگ ملکیت تے نو دی باندے دگ لا اپلائی کی گیا دا بسنگ اپلائی کو
جی لاندے روڑی کنا خاما خاجی فرض کرو سیٹل تا یا فرض کرو روزی نو بیا هم مطلب دا چې دې باندې دوی له موږ مطلب دا چې دې ته کوو چې دا شي کټ نشي کنه مطلب دوی سره موږ ول د علاقو کنه بده به بیا چې دا شي نور چې زیات نشي کنه هم دا څه کار شوی دی چې لکه التنا جی دا فایروډ گاډي براتل لاندې بچوړ نه کنه
جی
نو التنا ډیفو بچوړ خلکو په خپل پیسې جمع کوي په چالان باندې او هغه ډیفو پرمټ یې ورکړي لاندې ډاون ډیسټریکټ ته ځي مردان ته او نه ډیوټي اخلي پر ټرک به برسه بږي ښکو چې ډېر تیزه نو ورزو چې دا لال ته امپلیمنت شي او خلکو ته تکلیف یې نه وي
اوس په قبایلی زلو کې تاسو چاله پرمټ یې ورکړي دي یا ورکوي به
دا فایروډ لمه ورکړي دي چې ډیفو به جوړ ورکړي دي
او شمالي وزیرستان کې ورکړي
هغه د حالت مې نه لاندې ورته چې جی لا انارډ سچویشن ډېر اوس بیا خراب شوی دی کنه خدای دې خیر وکړي ټیک شو چې کنه حالت
صرف کٹائی روانہ
نو 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 پلانٹیشن خو جی ایکچولی مونږ سره خپل ای ڈی پی 72 سکیمونه دی اینوال ڈیولپمنٹ پروگرام جی هغه کې کار لای یا خو جی ریلیز نه شو هغه کې مونږ کار کوو غوا نار ڈسٹرکټ کې مخ خپل پی سی وان دی کنه دین علاوه جی یو هغه د 10 سال ترقیاتی پروگرام چې دی فاټه کې ٹی ڈی ایس تو ٹربل ڈی کے سٹریٹجی نو اگے مونگا خپل مونگا لکه مطلب دا چې خپل انٹروینشن ورک لگا پی سی وان مونږ تیار ک نو هغه با ان شاء الله مطلب دا چې التا ای سی ایس یغوري نو هغه باندې با کار روان شي ټیک شو چې هغه سره به بیل انٹری روان شي نو ان شاء الله ایت ټایم به ډیر کارونه وی
تاسو سمره هدف ته سمره ونی به کړئ په دې راتلونکي کال کې یا میاشتو کې
دا خو جی مونږه لکه اوسه پر خو هغه سکیمونه لانس شوې دي ټول ډیټیل خو باز تاسو ته لګ بیا د ته وای لکه هر ډیسټریک مونږه خپل ټارګټ نیو ټارګټ سره مینټیننس روان دي لاست ایئر د کوم روان دي کنه مونږه خو بیا 3 ایئرز مینټیننس 4 ایئرز نو هغه کې چې کله جی ریلیز وشي مونږ ته پته پته ولګي چې سوره ټارګټ دی
بل تاسو د دینه مخ کې چې کوم بصیر صاحب هغه به دا خبره کوله چې مونږ خلکو ته مفت نیالګې ورکو چې هغه ولګوي نو دا مفت نیالګو ورکول مهم اوسم شته
او کله یې فری ډیسټریبیوشن شته کنه جی لکه پاک آرمی ته مونږ 7 لک بوټي پروپوز کړی دي آر ډیسټریکټ کې کنه پاک آرمی هغه بوټي فری لګي ایس او ایس کے تحت کا نا سر سبز پاکستان دے اور دین علاوہ مونگا جیر لکا آر یو ڈسٹرکٹ کے اس دگا کلین اینڈ گرین پاکستان کے کافی جی بوٹی تقسیم مونگا بلکہ 7 لاکھ ٹارگیٹ ہو دا پار ڈسٹرکٹ کے مونگا تقسیم پر آر ڈی ایف او تا مونگا ورکڑے فری بوٹی 1 لاکھ نو آگے کے لکا بجوڑ کو کراس کرے 1 لاکھ نئے باو تقسیم کر جی کا نا نو ار ڈسٹریکٹ کې دا فری ډیسټریبیوشن دی لګیا دی
او مخکې وتا سو پکې دا د سکولونو کالجونو ماشومان منوال کوو
جناب اخو ار ڈسٹریکټ سره جېل تا ڈی سی ار ڈسٹریکټ ڈی سی میټي وګړي دی هوپ کې ناشتي نو ار سړی نه جېل ډیپارټمنټ خپل ریکوایرمنټ وګړي موږ دوره بوټي لګو لکه ایجوکیشن دی هیلث نو ریکارډینګ هغه ته موږ بوټي ورکو جی
ډیر داسې میډیا ریپورتونه ورکوي چې د شوال ځنګلونه یا قدرتي ځنګلونه چې په مر ډیسټریکټ کې دي هغه خطر سره مخامخ دي د مند د وړو خطر سره مخامخ دي تاسو د هغه د خوندې کولو لپاره د ژغورلو لپاره د هغه د حفاظت لپاره څه کوي
داسې چې هغه چې موږ ډیفو نارت او ډیفو ساوت دوړه کار په کوي هغه چې پاک آرمی سره چې میټینګونه وکړي تیر خبرې جی او ڈی سی صاحبان سارا جی آن لائن اخبل کوشش نہیں چاہیے بس کو جی ٹول اخبل
نو تاسو تاسو په دې حواله سره یقیني یی چې دا به واقعي تاسو حفاظت د دې وکړی شي
خو به سره خپل کوشش کوو کنه چې نو مرګ شو دی او ټرایبل دی ایریاز دی تاسو چې تاسو پته لګی کنه خو موږ به ان شاء الله خپل کوشش جاری ساتو
اوریدونکو دا ود نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وینو زمونږ تر غوګوي ضرور راورسوي زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 30 21 مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ الله ممل او ستونزې محل
re ga ma pa ma ba da ni pa sa da ni pa ma ba ga ma re sa غزل ملگری سوک میں دا جام ملگری سوک میں دا غزل ملگری سما پدے کر کے بلا دید میں فل ملگری سما پدے کر کے بلا میں فل مل گئی چاخ پہ ماتی وی دچا لار تملا ماتوا چاخ پہ ماتی وی دچا لار تملا ماتوا ما بتر سو پورے تزا سراخ کل ملگری ما بدل سو پورے بازار سراخ کل ملگری
مشال اړیو تاسو وګورئ کډم لوکو اوس وخت شوه دی د ماسپخین 2:00 بجې بشیر غوښ نه د خبرون لنډي زور
په پاکستان کې اپوزیشن مسلم لیگ نون ګوند یو مشر راجا ظفر الحق بیگا مشال ریډیو ته ویل چې د دوی سره د اسټابلیشمنت لخوا چا د جوړجاړي لپاره رابطه نه ده کړې خو په دې اړه هله خبرې او غور کول شي چې د مشرانو په ضد روانه مقدمه واخیستل شي. تر دې مخکې رپورټونه راغلي وو چې د مسلم لیگ نون مشرانو د اسټابلیشمنت سره د خپلو سیاستوالو د راخوشول لپاره جوړجاړي شروع کړل. نن پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 د برید د 13 کلیزی په لومړي ساتونکو کې په کابل کې د امریکایي سفارت ته نږدې یو راکټ ولګي. د افغانستان کورنو چارو وزارت وین نصرت رحیمی نن مشال ریډي ټول راکټ د امریکا سفارت ته نږدې د افغانستان د دفاع وزارت د ودانې په دیوال لګیدل دي. عمر روبله نه لري. د افغانستان د سولې عالی شورا مشر کریم خلیلی نن د محرم د مراسمو کې په کابل کې وویل چې جګړه یوازې د مخالفینو سره په خبرو ختمېدلی شي. هغه وویل چې افغان چارواکي لا هم د طالبان سره نېغ په نېغه مذاکراتو ته سترګې په لار دي. تیره هفته د امریکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې په قطر کې د طالبان سره خبرې ځکه ودرېږي چې طالبانو د همدې مذاکراتو په مهال بریدونو ته دوام ورکړی او یو امریکایي پوځ یې وژلی. د افغانستان د بدخشان ولایت والی محمد زکریا سودان نن ازادي رادیو ته ویلي دي چې دغه ولایت کې ولسی پاڅون کوونکو کران او منجان ولسوالۍ څخه طالبان نشتلي دي او دغه سیمه اوس د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه ویلي. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ناڅاپي توګه د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې لرې کړی دی. ولسمشر ټرمپ د سې شنبې پر ورځ په ټویټر ولیکل چې د بولټن له ډېرو وړاندیزونو سره مخالف وو نو ځکه یې له هغه استعفا وغوښته.
بشیر غوا خو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کړو درنولونکو لژمنې سره سم اوس درته دویمه اونیزه خبرونه د کرخې پر غاړه در خبرو. دا خبرونه تاسو پرون نیخ پنیغه اوریدلې به نن درته په تکراری بڼه در خبرو. د پروګرام کوربا شاین بونی رید.
د کرخې پر غاړه
د کرخې پر غاړه
دا کرخه په غاړه خبرونه کې د شاهین بندري سلامونه او نیکی پرځونه ومنه وريدونکو. نن د خبرونه کې باس کو د خپل خاور نه د خپل وطن نه بهر د پښتنو په کردار باندې. دا پښتانه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د روزګار په لټون کې د زده کړو په لټون کې ډېر دي خپل ژوند تیری او د پښتنو یو پوره نسل چې دی هغه د وطن نه بهر لوی کی د دغه سره سره چې بیا په وطن کې کمی مسلې دي په وطن کې چې کمی سماجی مسلې دي کمی سیاسي مسلې دي اقتصادي مسلې دي دغه لته د ټول نه زیاته لوی خبره چې دغه د امن مسله ده. د دغه په والا باندې د مسافر چې دي خپل یو احساس ته او دی یو ډیر لوی کردار لوبي. دغه کردار څه دی د دې غوښتنې څه دي او دی د یو بل سره څنګه ځان تړلی شي نور دغه خپل مقصدونو تر لاسه کول لپاره دغه موضوعاتو باندې به خبرې کوو. ما سره دغه سازمان یو مخکخ نور الله اتل صاحب د لندن نه د ټلیفون په کرخه دی. اتل صاحب تاسو ستوري مشو يم په خیر.
ډیر ډیر مننه بنری صاحب خیر اوسئ.
ډیر مهرباني جی. ما سره د متحده عرب امارات نه نزار یوسفزی صاحب د ټلیفون په کرخه باندې. نو یوسفزی صاحب تاسو تم ستوري مشو يم
بخیر سلیم شه تاسو تاسو اوریدونکو ته زوم سلامونه احترامات
ډیر مننه زوم اوریدونکو ته دام یادونه کوم چې د پیښور پونتون د استاد ډاکټر درویش اپریدی صاحب سره به خبرې کوو په دې خبرونه کې. خو پهل بزد نور الله تل صاحب نو کوم تل صاحب تاسو غونډه وکړه په کینیډا کې بلابلو خارونو کې کانفرنس مو کو باسونه مو کړو او بیا هم کلتوري غونډه وکړه څه خبرې مو کړې په دغه غونډو کې په دغه کانفرنسونو کې او د دې ضرورت ولې پېښ شو.
دا خبرونه ډیره مهمه ده او تاسو پښتنه ډیره مهمه ده. تاسو دا پښتنه وکول چې را د دې ضرورت ولې پېښ شو. ضرورت به دې پېښ شو چې کله ماروزی حالات هغه ټول عوامل چې کله برابر شي نو بیا خلک یو اقدام کوي. نو د پښتنو شمیر چې دی هغه په بهر کې ډیر زیات شوی دی. دا کدا استرالیا او د جاپان نتر واخلي بیا تر کینیډا او تر امریکای پورې هتا د فنلند او برازیل غوندې وادونو کې پښتانه دا وخت د زرګونو کشمیر کې پراته دي میشتي څوک په کارونو پسې راغلي دي څوک په تعلیم پسې راغلي دي په روزګار پسې راغلي دي نو بل بیا د میډیا د میډیا د سوشل میډیا دا یا د بل میډیا دا دا هم یو عامل دی په دې کې د ایجوکیشن غدي د سیاست دی دا ټول عوامل چې یو ځای شول نو د دې ډیر زیات ضرورت چې پښتانه په کار کې منظم شي او بیا د کورنی حالات چې وګوري هلته په افغانستان کې په پښتونخوا کې
جی
په دې کې دا ټول عوامل مونږ دې ته اړ کړو چې مونږ راځي شو په دې خبرو باندې غور وکړو او منظم شو.
صحیح ده. نو تاسو راځئ شو او تاسو غور وکړو څه غور مکو په کوم کوم موضوعات هم خبرې وکړي او څه نتیجه ته ورسېدې مخکې به څه کوي
مونږ خو دې نتیجه ته ورسېدلو چې بنیادی نقطه دا ده چې د پښتنو یا د پښتنو یا افغان کیس چې دی د پښتنو مقدمه چې دا د ډیټا د ساينټیفیک ډیټا پر بنیاد باندې د وسایلو او د مسایلو د ریسرچ او د چړنې پر بنیاد باندې مونږ هم نړۍ توران دي کو او هم خپل ولست توران دي کو لبا د مرغه د 13 سلو کالو په دوران کې د پښتنو مقدمه چې دا هغه نه مونږ په خپل کوشش کړی دي چې دا په صحیح انداز کې وران دي کو او د خپل خو خپل باندې هم ډیر دانشته کوشش دا کړی دي چې دا په ډیر غلط انداز باندې وران دي کی دنیا
ها زبا نزار سبزیب لور شما سبزیب تاسو په متحده عرب اماراتو کې ژوند تیروي پښتانه څنګه ژوند کوي متحده عرب اماراتو کې بلګراته د دې وې چې رقم قسمه د کم زینونه پښتانه راځي د غسیمو ته د غیلتا کردار سره د غیس زده کړم کوي کنه صرف د رزق ګټلو تلاشي او بیا ځ خپل وطن ته
په یورپ کې په امریکا کې په دغلت چې کوم مسافر پښتني دا ټول تعلیم یافته پړه لیکه پښتانه دي او د موږ څخه په اماراتو کې کوم پښتانه دي نو دا داسې دي چې د سیاسي شعور او پوهه دور نه لري او دغه لکه زما په شن په ډوډای په سلاره وکښې دي نو دوی دغه د زوک بدلول موږ دلته کې کوشش وکړو چې وشي مخکې چې بدلته کوم پروګرامونه کلتوري کېدل شین صاحب تاسو به هغه ویډیوګانې کتلې د هغې هغه معیار به ډېر خو خو وخت تېرېدو سره سره د هغې هغه معیار ډېر زیات خراب شو اوس په دې اختر کې دوه درې ډلې راغلي وي او دلته د اماراتو په مختلفو ښارونو کې پروګرامونه نو وکړل خو هغې ته نه خو د پښتو دغه هنرمندان ورته هم راغلي وو ټولې زنانه هنرمندان ورته راغلي وې او نارینه یو هنرمند هم په هغې کې نه و ځکه چې دلته د پښتنو دغه زوک معیار چې دی دا ډېر زیات غورځېدلی دی او ډېر زیات پرېوتې دی اوس مونږ کوشش دوه درې واره وکړل ډېر ښه ښه هنرمندان هم راوستل لکه تیر وخت کې مونږ شکیل ناز بی بی سره دلته کې یو ماښام د هغې په ویاړ باندې وکړه ځکه چې 23 کاله پس هغه د پام او د هنر دی دنیا ته واپس راغلې وه تاسو یقین وکړئ چې د یو نیم سلو کسانو ما سره دا وعده کړی وو چې مونږ به دغه پروګرام ته راځو او بیا 30 کسان رالل نو دلته که کوم شتمن پښتانه دي وس هم لري او طاقت هم لري چې د پروګرامونو ته راشي یا دغه پروګرامونه سپانسر کړي خو هغه دوره پوهه نه لري دغه کامی فکر ورسره نشته شعور پکې نشته چې د دې خبرو په ارزښت باندې پوه شي
عدل صاحب تاسو ډیره مهمه خبره وکړه چې د پښتنو مقدمه تر اوسه پورې شي دا کوشش نه دی شوی چې د لپاره ساينسي څېړنې وشي او دا شهادتونو په بنیادي او دا شیدې نو د ثبوتونو په بنیادي نو دا ساينټیفیک ډاټا چې تاسو راټولوي دا ریسرچ بیسډ مقدمه چې تیاروي دا به څنګه تیاروي د لپاره بس څېړنیز مرکز پرانځي د دې ادارې د لاندې تاسو ملګری به کار کوي تاسو به وطن کې خلکو سره کار کوي میگزین به پبلش کوي څنګه به کوي دا
ډیر د پاره هم مونږ دا چې فکر کې لرو چې ریسورس سنټر جوړ کو
ها
او هم به د میډیا لاري دا پیغام خبرو او هم به آنلاین د ماډرن طریقا سره دا ریسورسز دا ډیټا چې دا به مونږ راټولو پدې کې صرف مونږ د وسایلو خبره نه کوو مونږ د مسایلو خبره هم کوو ځکه چې د پښتنو هم د وسایلو لوټ روان دي او هم زمونږ د قانون د هیومن رائټس په ډېر پراخه پیمانه سره سرغړونې کیږي مثلا پی ټی ایم د دې وخت نه خبره کوي چې زمونږ په زرګونو خلک بندیان دي یا ورک دي یا وژل شوي دي زنانم پکې دي خو دا ډیټا چې د پروت پوری په صحیح انداز باندې نه راټول شوی مونږ د دې لپاره داسې کوشش وکړو چې د ټول افغان دا کیس چې دی دا په ساينټیفیک بنیادونو سره د دې لپاره نتورکینګ وکړو هغه کسان چې د دې کار جوګه دي هغه بخپل خپل فیلډ کې کار وکړي او دا ډیټا به موږ آنلاین هم خپل ولست وړاندې کوو هم به نړۍ ته وړاندې کوو تر څو پورې چې موږ پرمیز باندې معلومات او ډیټا هیڅ نه وي موږ خپل کیس ګټلای نشو هغه کې دومره وزن نه وي صرف دومره و چې پښتنو دا اقدام نه وکړي چې دا خلک را منظم کړي په یو تنظیم کې وپی او کینی او برنامه جوړ کړي مخکې پروګرام جوړ کړي موخه وټه کړي چې یو څوک را وړاندې شي یو سازمان جوړ کړي نو دا کار کېدونکی دی د پښتنو دا وخت په زرګونو تعلیم یافته ځوانان دي په هر فیلډ کې که یو قوم دومره ځوانان لري نو پښتنو هغه یو قوم دی چې نن په دې ډګر کې موږ ډېر زیات پرمختګ کړی دی یوازنۍ کمی چې وو هغه دا و چې موږ منظم شوي نه وو چې هغه نه وکړي اقدام نه وکړي
نزار یوسفزی صاحب کته صورت لګوي چې اوس داسې اندازه شته داسې شمیره شته چې په عرب ملکونو کې څومره پښتانه کار کوي یعنی څومره پښتانه ژوند کوي د دې آبادی څومره ده او بیا د دې خپل منځ کې تړون څنګه دي
د دې د پاکستاني کوم کنسولیټ هغه وایي چې دلته کې شپږ لک پښتانه سره پاتې شپږ لک پښتانه ژوند کوي او دا څه اندازه لري چې یو نیم لک افغانان دلته کې ژوند کوي او بیا دولس لک پښتانه چې د سعودي عرب کې ژوند کوي دولس لک او لسکم یعنی تقریبا لسکم یو لاک چکم دی نو دا لس رقم یو لاک چکم دی دا یعنی نوی پښتانه چکم نوی پښتانه دا په دغه کې په قطر کې ځوان کوي دا دور مونږ ته پتر خو دلته کې چکم دی نو زمونږ ادبی تنظیم نو هغه خدای دې قبایلیت نه بالا تر دي سیاسي جماعتونو چکم تنظیمونه دي هغه هم دې قبایل او د قبیلو په بنیاد یا د یوسف زو پریدو د خټکو یا د شینوارو د دې سره په غو مړي تنظیمونه هغه د کلی په بنیاد د قبیلو په بنیاد دلته چې دغه ډیر زیات تر چا خپل ماته شي لاس مات شي دغه انشورنس مسلې یا مړ وطن ته نو هغه تنظیمونه دي خو لکه نور دلته پښتانه په قبایلی بنیادونو باندې ژوند نه کوي دا چې یو پښتون په دغه باندې یو بل ته لاس ورکوي یو بل سره مینه کوي او که پروګرامونه وي نو په ټول پښتونخوانو ته خلک راځي
بده خبرې خو مونږ اورو د بدام نه خبرې د بمی چودنو خبرې ډېرې قصې روانې دي مطلب د تشدد بلابل پیخیم کیږي بیروزګاری هم ده بېقراری هم ده خو دغې سره سره د پښتنو ټولنه د یو ډېر لوی بدلون نه هم تیریږي کلک دا خبر راته په دې لیک باسو کې چې دا بدلون نسدي
انګریزي متل دی چې مطلب د چنل په پای کې خامخا رڼا ښکاری
جی
نو دا خبر خو تاسو ته پر امید خو باید مونږ یو لیکن حالات څنګه دي دا خو اصل کې دا چې دا بنری سات چې پښتونخوا کوم پښتونخوا وګورم چې خیبر پښتونخوا ورته وایي جنوبي پښتونخوا ورته وایي د قبایل چې مشي دي هغه دریافت چې کومه پالیسی ده د تیر او یو کال یا پراغنم هغه چې د انګریز کومه پالیسی و نو دا موږ د څورته ګورو د دې ځای نه چې هغه یو شوبنه ده یا یو علاقه نه ده هغه یو لوی جیل دی په دې پښتونخوا کې نن صنعت نشته په صنعت باندې بندیز لګیدلې ده دلته یو کارخانه نشته د انګریز د وخت چې یو څو د چینی او د وړیو کارخانې وی هغه بندې شوې او د ریل چې یو څو پټړې وی هغه چلاونه وي استلې یا خلکو وي استلې او د پښتونخوا په تجارت باندې په تورخم او په چمن باندې کوم تجارت کېدلو هغه د پاکستان په اوس چې په هغه باندې قبضه لګولې ده د پښتونخوا زراعت او ځنګلات کې د ټوریزم چې دی هغه باندې هم په اوس د پاکستان لکه به وفاقي حکومت په هغه باندې قبضه لګولې ده د بجلی او نور ریسورسز چې دی هغه باندې هم ډیر سخت اکسپلایټیشن کیږي نو پښتانه چې دی هغه په یو ډیر پلانینګ سره ډیر لو استراتیجی سره له غربت سره مخامخ کړی شي دی دوه خبره ده چې د پښتنو پر کلتور او ژبه باندې پر تعلیم باندې ډیر سخت یلغار روان دي تا د پښتنو کول چې په ځوانانو کې په نوې کول کې شعور روان دي شعور بالکل نه جره روان البته چې د پښتنو په کلتور په ژبه په تاریخ باندې کوم څه سیستماتیک انداز باندې کوم یلغار روان دي اغه خو پښتون خو تعلیم یافته شي تر یونیورسيټي پر ورسیږي او داغه نه پښتون ولیم پاتوي داغه نه د وطن احساس هم پاتوي او هغه پدیم نه پويږي چې دا زه غریب ولیم او زه به ته مجبور ولیم چې زه مسافرې ته اړیم دا پښتون خو په خلکو څنګه شوی ده
ډاکټر درویش اپریدې استاد دی په پېښور پوهنتون کې پښتنو د چکه مستونځي ور پېخې دی په غو باندې خپل یو نظر لري ډاکټر صبر سره د ټلیفون په کرخه دی ډاکټر ستا اوس ستوري مشوي په خیر
مننه
بنې ریسې تاسو سره چې کله موږ د پښتنو د خراب اقتصاد خبره کوو او د دې حقونو نه د محرومه خبره کو او د وطن کې چې د امن او د تشدد کمی مسلې دي. نو زما ذهن کې دا پښتون راځي چې ډاکټر صاحب مونږ خپل سمره ذمہوار یو ز قوم په دې تاریخ په دې وګدو کې چې دا بلابل بحرانونه په مونږ راغلي دي، آیا دې چې کوم ریسپانس مونږ ورکړی دی دا ریسپانس سمو کنه په دې نیوکه کې دي؟
دا سیدی چھے دغا سکن دیز منگا مطلب دا پاکستان درا جوڑی دو نمخ کے انگریز چکل دلتا ہو ہم نو منگ خود دا دیز تنزو سرا مطلب دا دیر وقت نمخ کیو او دا طولو نلو یا سکن دا او دا سی سکن دا چھے دا طولو سکن دا مور دا اغا غلامی دا محکومی دا بیا دا سی ہم ندی شوی چھے منگ مانا یو برکن ندی خود دلی دا منگ خود ای خدمت گا تیری یا دا غشان دا انجمن وطن او ورور پښتون او بیا داسې په راځي تر اوسه پورې یو تسلسل سره د مزاحمت روان دی. البته ما چې درته وویلي چې غلامي یو داسې ستونزه ده، یو داسې بده بلا ده چې هغه نورې بلاګانې وزېږوي. لکه اوس اتل صاحب مې اورېدلو په دې مینځ کښې زه راغلمه چې دا معنا په وسایلو اختیار نشته، ژبه کلتور زموږ د لاسه وځي یا داسې تراګري را وړل شوله زموږ وطن ته. نو دا ټولې د دې یو هغه د لامل دی چې هغه غلامي ده. خو غبرګون مونږ ورته ښودلی دی، البته مونږ که د انګریز ریاست و استعماري ریاست و که بیا د پاکستان په نوم باندې د پنجاب چې کوم یو زورواکي را جوړه شوله د هغې د لاندې، نو محکوم قامونه بیا نشي کولی چې هغه د خپلې ژبې د خپل کلتور روزنه وکړي. هغه وسایل خو ظاهره خبره ده چې د وسه وتلي دي، د لاسه وتلي دي چې دې وکړل شي چې د کام د پرمختګ د مادي پرمختګ دپاره هغه وکړي. یا محکوم کامونه سیاسي پرمختګ هم نشي کولی، دوی نشي کولی چې د معنا خپل یو سیاسي یو داسې سټرکچر یو سیاسي نظام راوړي. نو خو دا زه نه وایم، دا به زیاتوي زموږ د مشرانو د روحونو سره یا د ژوندو خلکو د هغوی چې کومې ستونزې دي زموږ د مشرانو، دا به د هغوی سره زیاتوي چې مونږ وویل چې مونږ مزاحمت نه دی کړی. مزاحمت شوی دی، مزاحمت روان دی، او زما خیال دا دی چې مزاحمت د پښتنو چې کوم مزاحمت دی، د خپلواکۍ چې کوم تحریک دی هغه په وړاندې روان دی، مضبوط دی، غښتلی دی. او اوس وخت داسې راغلی دی چې نړۍ بدله شوې ده. د ریاست د هر وخت دا خبره کوم، د ریاست په معلوماتو په سرچینو باندې په معلوماتو باندې چې کومه بالادستي وه مناپلي وه هغه ختمه شوې ده. او د اصل سي دا یو خبره ما واورېدله، زه د دې نه د لږ اختلاف ډېر په احترام سره وکړمه چې کوم دی، یا مطلب ځوانان ډېر زیات بیداره شوي دي. منما دا تعلیم چې کوم دی دا یو انسټرومنت یو آله وي د هر ریاست چې دوی ذهنونه فکرونه جوړ کړي. هغه بیا تعلیم چې کله ریاست که په معلوماتو باندې هغه بالادستي ختمه شي، بیا تعلیم محکوم خلک بیا د خپلې ګټې دپاره کاروي. نو اوس که تاسو وګورئ زموږ تعلیم یافته کل په دې سوشل میډیا باندې ناست وي، دغه چې کوم کامی مفکوره ده دا تر هغوی ورسېدل، هغوی فکر پرې وکړلو، هغوی ته بیا اسانه هم وي چې په نظام کې دننه تضادات وګوري، خپل ځان هغه بیا په اسانۍ سره پېژندل شي چې تر څو د دوی معلوماتو ته رسایي وشي. نو معلوماتو ته رسایي شوې ده، زما فکر دا دی چې تعلیم یافته کول زموږ چې کوم دی هغه بیدار شوی دی او متحرک شوی هم دی.
تاسو چې کوم ځوانان یا جنکې د پی ایچ ډی سټوډنټانې دي یا ریسرچونه کوي امفیل کوي، دی کې چې د دې وطن دا کوم مسلې د پښتونخوا وطن یا د انډسټری خو پښتنو وطن کې دي، نو هغې مسلو باندې بحث ولې نه کېږي؟ تر اوسه پورې مونږ داسې ریسرچ ولې نه نو چې هغه هر کال نوې مخې ته راځي او مونږ خبرېږو چې زموږ د وطن کې سره روان دي؟
دلته خو لکه مطلب دا خو یو حقیقت دی چې زورواکي پاکستان چې را جوړ شوی دی زورواکي ده، مطلب اتوریتیریانیزم دی، جمهوریت نشته دی. چېرته چې جمهوریت نه وي هلته بیا فریډم آف سپیچ او هغه ریسرچ چې کومه ازادي وي هغه هم نه وي. نو دلته داسې ریسرچ په یونیورسټو کې دننه تحقیق دا آزاد نه دی، او نه چې کوم دی ټیچرز دومره په ازادۍ سره هر څه ویلی شي. خو بیا هم ما درته وویلو چې دغه سوشل میډیا ډېر لوی رول لوبولی دی
په یونیورسيټي کې هم سټوډنټس هم دغه سټوډنټس بیا د سوشل میډیا خپل چاپیریال ته ګوري د نړۍ سره وتړل شول. هغه د امریکا نه مسته د امریکا د سیاست نام خبريږي او هغه د روس سیاست نام خبريږي او دلته د دوی سره سره باندې د دې نام خبريږي. نو دا چې زه ګورم ما چې نوی کم کول دی هغه چې راځي په پښتنو باندې د پښتنو په وسایلو باندې یا د پښتنو په سیاست باندې د پښتنو په ټولنه په کلچر باندې معنا هغه روان دی ریسرچ روان دی. البته هغه شان آیډیل باندې وی هغه څنګه مونږ غواړو نو لږ وخت باندې سی مطلب دا زورواکي چې کومه ده دا ما فکر دا دی چې دا د ماته دودا دلته چې کوم دا زبرت پریټوریان نظام وایم دا په ماته دودې یوازې مخکې به زه یو خبره کوم چې دا تحریکونه به مونږ چلول دا د جمهوریت دا د بلوچو به چلول پښتنو اوس پنجاب کې راوچت شوی دي. نو زه ډېر هیله مند یم
نزار سوزی صاحب تاسو نه بدغه پښتنه تاسو مخه تکیه مچ کوم زمو سیاسي ګوندونه دي په کوم حال کې چم دي او څنګه چم دي په دې موجوده دور کې چې د خاورې د حقونو خبره کوي یا د سیاست خبره کوي دغه خلک د داسې سټډي سرکل او یا د علمی غونډو یا د بی غونډو پر جوړولو کې سکردار ادا کول شي تاسو هم دې سره تړلې سیاست سره چې تخپل مشرانو سره په دې موضوع خبره کړي د خاص تور چې د بار کم مسافر دي د لپاره
زمون په کور کې چې ستلو مدا پیرا نو مو قتل سلیری صحت د اردای چینل لګیدلې دي زمون مشومان چې غي پاډرا مو کو تاسو خي زمون مشومان اکسي جوړيږي چې د اردای چینل نو ګوري او ستاسو د کوي او زه به تاسو دا ومه چې خوځ لولو سیاست مداران د پښتو او پښتانه پی جنم چې غي په خپل پښتون شي لیکلې او دا غي بچي پښتون وای یو شو زه خبردار چې دلته بلا ډیر پښتانه سیاسي مشران راغلي دي خوزو سره ډیر ساعت پورې ناسم ما د اغې د خلی کوم علمی خبره د پښتنو پر مسلو باندې نه اوریدلی یو خبره مې په دای نه اوریدلی اغې چې بیسینو مکوي نو نور سیاسي ګوندونو پورې د اغې په مشرانو پورې پاغې پورې ټوکې کوي پاغې پورې مسخري کوي. دلته یو سیاسي مشر راغله او 15 ورځې تیر کړي په 15 ورځې کې هل پین درته هم چې ما د اغې د خلی سیاسي خبره چې زما غونته دی انسان په علم او پوهه کې څه قسم اضافه او کیاد افغانستان په دغه ورځو کې د پکتر کې مذاکرات د خبري روانې وي ما ته تاسو کو هغه به خو چې سکیږي مخې ته براشي کړ نو زه تاسو ته دا خبره کوم چې هغه بيخي سیاسي ګوندونه چې کمی دي هغه ته داسې خلک پکار دي چې دا هغه کله جلسي جلوسي او د هغه د زندباد چغي وایي او د سرونو له هغه د د جندو پټای تاوکړی غیت داسې اغه یم د باشوره خلکو د سوالونو نه تنګی چې کم خلک په سوالونو پورته کوي په مجلسونو کې ناسي تپوسونه کوي اغه دا غی نه تنګیږي په غی باندې خنه غنی لکه دا خبره بالکل صحیح ده چې د سیاسي پاټو په خوا وا غی به داسې سټډي سرکل کولې یو زګورم د خادم حسین سه بړمی د پښتون سټوډنټ پرډیشن د غلکانو سره سټډي سرکل کوي ځنې خلک قلم دي کار کوي خو سیاسي ګوندونو کم سه کم ته چې د دغه سیاسي جماعتونو د مجلس عاملا د ورکینګ کمیټه غړو سره کینی اغه پاتل لسم ترمیم نری پوچا تل لسم ترمیم کې دی وړو قانونو کمی ګټی کړی دي په کاردار چې اغه خپل غونډه ته داسې پوهان خلق راولي یو ترجمه پارځخ پانی د کلچر پارځخ پانی خبره وکي بلدار پښتنو په اقتصاد وخت ته سو خبرې کولی دا اوس تاسو پتر د بونیر سوابه مردان 400 دا مکمل په پنده اسلام آباد باندې پراته دي د یک چته سوک سودا رزوم ال تکي ک خپل مریض وړو مل تکي وړي په خاور بيخي غي دا سه کړي ري چې دا ال تکي ک اسپیټالونه دي پرایوټ اغم باندېږي او ک شاپینګ مالونه دي اغم اوجاړ پراته دي. نو دا مونته ستونزه را کرا پیخره چې دې خلکو دا سه کار وک چې پښتنو د روخي په یو ډیر خطري کې سره د پندا اسلام آباد طرف تر وګرځو.
عادل صاحب یو پښتنه زما ځین کې دا و چې کوم نړیوال ادارې دي د بشري حقوقو د دفاع لپاره یا د خلکو د ولسی حقوقو د دفاع لپاره ملګری ملتونه دي امنيستي انټرنیشنل دي هيومن رائټس واچ دي داسې نور په شلګونو ادارې دي چې هغه د خلکو په حقوقو د انسانانو په حقوقو باندې کار کوي. تاسو څه وایئ چې دغه ادارې د پښتنو ته چې کوم ستونزې ورپیخې دي یا د دې په وطن کې چې کوم د بشري حقوقو سرغړونه کیږي نو دوی په اصلي معنی کې خبر دي او کنه دي خبر نو دوی ته به دا میسج څنګه کمیونیکیټ کیږي په نړیواله کچه باندې؟
بنجي صاحب دا خو په دوه خبرو باندې اړه لري. یو دا دی چې تا ولس څومره منظم دي آیا موږ دا خپل आवाज چې دی خپل مسله خپل مشکل چې دی په موثر انداز باندې خلکو ته رسولی دی کنه دی
آیا مونږ د لابینګ او د ایڈوکیسی په هنر باندې پوهیږو که نه پوهیږو؟ ځکه چې دا خو ډېر واړه واړه سازمانونه غواړي، هڅې غواړي په یورپ کې، یا په یورپ کې اهم هېوادونه چې دي لکه جرمني شو، انګلینډ شو، فرانس شو، دلته به ته لابینګ کوي د امنیسټي انټرنیشنل یا هیومن رایټس واچ یا سټاپ د وار کوالیشن. دي دلته بیلابیل تنظیمونه دي، د امن تنظیمونه دي، هغوی سره به رابطه کوي. خپل کیس به مخکې مونږ د ډیټا خبره کړې وه چې په ساینټیفیک ډیټا باندې به دوی خپل کیس وړاندې کوي، نو پښتنو دا کار نه دی کړی تر اوسه پورې. مونږ خپل مظلومیت د ښکار کولو دپاره که مونږ منظم شو او په دې کې تعلیم یافته خلک راشي، د قانون د ډګر خلک راشي، په دې کې د تعلیم، د میډیا، دا خلک مونږ لاس سره یو کړو او د خپل مقدمه چې دا په موثر انداز باندې نړۍ ته وړاندې کړو، خامخا به د دې فائدہ راځي.
ښه، ډیره مننه جی. زه نزار یوسفزی صاحب هم ډیره مننه کوم، د ډاکټر درویش افریدی صاحب هم ډیره مننه کوم چې رااله دې بحث کې را سره شریک شو. ستاسو هم ډیره مننه کوم. هر چرته چې خاد آباد او بریلی اوسئ.
خانانو پسوایو چه خانان دی، د خانانو پسوایو چه خانان دی، ملنګا د پختنو خپلو کې وران دی، د خانانو پسوایو چه خانان دی، د خانانو پسوایو خانان دی.
یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا،
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.